د سهار لاس پچیش په احمد شي بریم دا سجر ډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان د انتخابات خپلواک میسون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو مربوط ټول لازم مواد او ماشینونه یې ترلاسه کړي او په الوتکو کې یې ولایتونو ته استوي، خو ځینې بنسټونه اندېښمن دي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. د افغانستان ولسمشر نن په مزار شریف کې د بلخ له ولسوالانو سره وکتل. پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ځي، او سعودي عربستان وایي چې له بندیزونو وروسته به د ایران د تیلو د صادراتو ځای په نړیوالو بازارونو کې ډک کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف کې د بلخ ولایت له ولسوالانو، سوداګرو او دیني عالمانو سره وکتل. د بلخ د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی د بلخ د امنیتي، تجارتي او سیاسي وضعیت حال له ولسوالانو، علماو او سوداګرو واخیست. د منیر فرهاد په وینا سوداګرو له ولسمشر پر وارداتي او صادراتي مالونو د ګمرکي تعرفو د کمیدو غوښتنه وکړه. همداراز د تولیدي فابریکو د برېښنا د لګښت زیاتېدو په برخه کې اندېښنه څرګنده کړه. منیر فرهاد وویل چې د بلخ د څوارلس ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه ولسمشر او ولسوالانو خبرې وکړې، او جمهور رئیس د سولې په بهیر کې د دیني عالمانو ونډه مهمه وګڼله. د پاکستان د کورنیو رسنیو په وینا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن اسلام آباد ته ورسی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په درېمه په یو بیان کې ویلي وو چې زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او قطر ته ځي. د خلیلزاد د لس ورځني سفر هدف په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه له ټولو خواوو سره خبرې دي. زلمی خلیلزاد د روان میلادي کال د سپتمبر په 15 نیټه هم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره پاکستان ته تللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د خلیلزاد د ننني سفر په اړه معلومات نه دي خپره کړي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې بنن د کندهار اتلان او د ننګرهار پړانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ د لوبې پرون د متحد عربي اماراتو په شارجه کې پرانستل شوې. د پیل لوبه د پکتیا سمریانو او د کابل ځوانانو ترمنځ وه چې کابل ځوانانو د دریو وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لوری ایوانس د درې اویا منډو په جوړو دو د لوبې غوره لوبغاړی شو. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ درې اونۍ دوام کوي. په پاکستان په د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خپور شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په بیان کې وویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور نیول شوی دی، خو مسلم لیگ نواز ګوند پر شهباز شریف لګېدلی تور رد کړی او دا یو سیاسي حرکت بللی دی. د سعودي عربستان ولی عهد وایي د تیلو د صادراتو په برخه کې له امریکا سره پر خپله ژمنه ولاړ دی. شاهزاده محمد بن سلمان له بلومبرګ خبري اژانس سره په مرکه کې وویل امریکا له سعودي عربستان او د اوپک له نورو غړیو څخه غوښتي دي که چېرته د ایران د تیلو صادرات د بندیزونو له امله کم شو، دوی به دا کمبود پوره کړي. شاهزاده محمد بلومبرګ ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه څرګنده کړه که داسې وشو موږ دې ته چمتو یو چې د ایران د تیلو د صادراتو ټوله برخه کمبود پوره کړو. د سعودي عربستان ولیعهد زیاته کړه چې د اوپک هیوادو په وروستیو کې د ورځې 1.5 میلیونه بیرل تیل زیات صادر کړي، او داسې اندېښنه شته چې پر ایران به له بندیزونو سره د دې نیمایي یعنی 1 لک بیرل تیل کم شي. پر ایران به دغه بندیزونه د نومبر له 15 پیل شي. د تیلو سوداګر د اندېښنه شي چې سعودي عربستان په یوازې شای دومره ظرفیت ونه لري چې په بازارونو کې د ایران د تیلو ځای ډک کړي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر د ایرانی زینب سیکانوند اعدام وخنده. دا د خپل میړه په قتل اعدام شو. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر پرون وویل سیکانوند ټینګار کاوه چې دا مجبور شو چې په 2012 کال کې د خپل میړه د وشلو جرم ومني. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د کمشنر د دفتر په وینا د محکمې پر مهال له سیکانوند سره د هغې د کورنۍ د خشونت مسله څرنګه چې شای هغه سیونه چړل شو. د بخښنې د نړیوال سازمان د ایران د برخې څیړونکي ریحا بحرینی د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل چې د سي قانون محکمه سمنه و.
در سن 17 سالگی به اتهام قتل همسری
دولس کلونو په عمر د خپل میړه د قتل په تور ونیول شوه، شکنجه شوه او بیا لوی یو مغیر عادلانه محکمه پرته په اعدام محکومه شوه. ملګرو ملتو ویل چې سي قانون د تیرسیشن به اعدام شوه. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشتیا سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهرې پیل کړي، له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند امکان په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د انګوشتیا په مرکز مګاس کې پرون څو زره کسانو له چچنیا سره د ګډې پولې په اړه د خپل سیمه ییز پارلمان د پرېکړې پر ضد مظاهره وکړه. په مګاس کې تر دې یوه ورځ مخکې هم زرګونه اعتراض کوونکي د سیمه ییز پارلمان د ودانۍ مخې ته چې وکیلانو له چچنیا سره د پولې د ویش پر پلان رایګیري کوله راغونډ شوي وو او د هغوی له پرېکړې لیک سره یې مخالفت څرګند کړ. د راپورونو پر اساس زرګونه پولیس د انګوشتیا په مرکز کې د اعتراض ځای ته استول شوي دي. د افغانستان نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې سوله ایزې غونډې جوړول او لاریونونه د خلکو حق دی. د بشري حقونو د مدافع سازمان په انګوشتیا کې پر چارواکو غږ کړی چې د اعتراض کوونکو پر ضد د زور کار نه اخلي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د مزار شریف په ګډون ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. مزار شریف ته ورته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني پرون دغه ښار ته ورغی او نن مو مخکې په خبرونو کې هم د خبر درلو چې جمهور رئیس غني په دغه ښار کې له ولسوالانو، سوداګرو او دیني عالمانو سره کتلی دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زید دغه اوس په ټلیفون را سره دی. حبیب زید صاحب، په دغه کتنه کې په خبر کې مو لنډ معلومات درلودل، پر کومو موضوعاتو تمرکز وشو؟
شیبا صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار درې جلا غونډې درلودلې چې د دین العالمانو سره وه، په بلخ ولایت کې له سوداګرو سره وو او همدارنګه له ولسوالانو سره. ولسمشر غنی د بلخ ولایت د 14 ولسوالیو له ولسوالانو سره پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې او ولسوالانو ته یې دا ویل چې دوی باید د سولې د تامین په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي او اولسی ګامونه اوچت کړي د سولې د راوستلو په برخه کې. د دې تر څنګ د سوداګرو سره چې ولسمشر کومې خبرې درلودې، د هغوی په لومړي سر کې د هغوی ستونزې واورېدې چې ستونزې څه دي او کومې عمده ستونزې چې سوداګرو د بلخ ولایت سوداګرو سره شریک کړي، هغه دا و چې بابا ایرتان بندر کې پر وارداتي او صادراتي کالیو یا توکو باندې ګمرکي تعرفې ډېرې لوړې دي او بل دا چې په صنایع صنعتي پارکونو کې وهمدارنګه په هغه فابریکې چې دوی تولیدات لري په بلخ ولایت کې دغه د برېښنا د صرفې بیه ډېره لوړه ده، باید په دې برخه کې اقدامات وشي. چې ولسمشر د بلخ محلي ادارې ته امر وکړ تر څو د ستونزې د حل په برخه کې باید چټک اقدامونه پورته کړي. او همدارنګه ولسمشر غني کومه ناسته چې د دیني عالمانو سره درلود او لا هم دوام لري، دوی تمرکز دا و چې دیني عالمان د سولې د عالي شورا سره باید همکاري او همغږي ډېره زیاته کړي او د دولت د مخالف وسلوالو سره د سولې د خبرو په برخه کې او د غوډي راوستلو سولې ته د کېنولو په برخه کې باید هڅه ګړندۍ شي او د دوی نقش مثبت او حیاتي ارزښت وکړي.
حبیب زید صاحب، د جمهور رئیس غنی د نن ورځې د مزار شریف د غونډو او خبرو د اجنډا په اړه نور معلومات تاسو ترلاسه کړی دي؟
ولسمشر غنی به څو شېبې وروسته په بلخ ولایت کې یو لوی غونډه راوبلی چې کابو 22000 کسان به وي، چې هم به ځوانان پکې وي او هم د اته د نور ولایتونو څخه به هم د خلکو استازي پکې ګډون لري. د بلخ د ملکي ادارې چارواکي به پکې ګډون لري، بلخ امنیتي چارواکي به وي. په مجموعي ډول دای دلته دغه د نن د دوه ورځو خپل سفر ارزیابي به تاسو راکې وي، خپل کوم خاص پیغام به چلیږي هغه به خلکو ته وایي. د دې سربېره نن د رسمي سفر د دوه پروژو د افتتاح وروسته پای ته رسي.
د کومې پروژې افتتاح کوي؟
په بلخ ولایت کې یو د اوبود بند یو پروژه ده، او بل هم یو سوداګری پروژه ده چې هغه مزار شریف کې د سوداګری دیوال په برخه کې لري حیاتي ارزښت شوی خو نه مشخصه ده.
مجیب الرحمن حبیب زای، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن ولسوالیو ته د بایومیټریک معلوماتو د ثبت د ځانګړو ماشینونو د انتقال بهیر پیل کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې ټول لازم مواد او ماشینونه ورته رسیدلي، او د افغانستان امنیتي ځواکونه به یې په الوتکو کې د ولایتونو مرکزونو او ولسوالیو ته واستوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته دوې اونۍ پاتې دي. فرشته جلالزی د روانو ټاکنو لپاره په تخنیکي چارو کې پر وروستیو پرمختګونو راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې چې حکومت یې د ورکولو ژمنه کړې وه ورته وسپارل سوې. د کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې نن به د افغانستان څلور اویا ولسوالیو ته د دې ماشینونو د استولو چارې پیل کړي، او په یوه اونۍ کې پلان لري چې دا بهیر بشپړ شي. هاشمی د ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک سیستم فعالېدل د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېر مهم کار و چې سرته ورسېد.
بسته بندیش تا یک مقدار جریان داره و 76 تیپ ما
دای وای د دې وسایلو بستبندی به یو څه وخت ونیسي. موږ شپږ اویا ماشینونه ولایتونو ته لیږلي، او د ماشینونو د استفادې لپاره 250 کسان هم روزل شوي او ولایتونو ته استول کیږي. دا پروسه به په زنجیري ډول تر ټولو ولسوالیو او کلیو ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویل چې د بایومیټریک سیستم په مرسته به د خلکو د ګوتو نقشې، عکس، د هویت کارت یا تذکره عکس او ځانګړی نمبر ثبتیږي، او هر وګړي ته به یو ځانګړی سټیکر چاپیږي چې د رای په کارت به ونښنول سي. د رای پر کارتونو دغه ځانګړی سټیکر به د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو په بهیر کې د درغلیو مخنیوی وکړي. شواله یې په دې کې دی چې د یو وګړي لخوا د تکراري یا په مکرر ډول د رای اچولو مخنیوی کوي. دا د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیره مناسبه وسیله ده چې کمیسیون ته ورکړ شوې ده. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې یو شمېر خپلواکو ادارو غوښتنه کړې چې تخنیکي وسایل باید انتخاباتي مرکزونو ته تر استول کېدو مخکې وکتل شي، څو ډاډ ترلاسه شي چې ټول وسایل فعال دي، او د انتخاباتو په ورځ د تخنیکي ستونزو له امله د ممکنو ګډوډیو مخنیوی وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو لپاره نور ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته استول شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د میزان په 28 نیټه کېږي. ولسی جرګېته 2516 کسان کاندید شوي چې د رپورټونو په اساس 438 تنه یې ښځې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ په 21000 سیمو کې د رای ورکولو تقریبا 5000 مرکزونه پرانیزي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونه په لری پرتو سیمو کې د دوی د وسایلو په لیږدولو کې مرسته ورسره کوي. د کمیسیون په مقرر ډول په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په درشل کې د کاندیدانو، رای ورکونکو او انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده، او له امنیتي ځواکونو یې غوښتنه کړې چې د دې بهیر د مسؤلیت لپاره هڅې زیاتې کړي.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې د کابل نننۍ ورځپاڼو ته حمید محمد کتنه کوي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره په افغانستان کې د روانه جګړې د بیلابیلو آبادو په اړه بحثونه کړي، او د هغې کورنیو او بهرنیو لاملونو ته کتنه کړې. ویسا ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د روانې جګړې یو اساسي علت د سیمې د هیوادونو لاسوهنه ده. ورځپاڼې وړاندې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د غړو په حواله لیکلی دی چې په افغانستان کې روانه جګړه نیابتي بڼه لري، او پاکستان، ایران او روسیه د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې مداخله کوي. ورځپاڼې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو د قمندان په حواله لیکلی دی چې امنیتي ستونزې زیاتې دي او روانه جګړه ممکن کلونه دوام وکړي. ورځپاڼه کاږي چې د افغانستان په شمال کې د روسیې نفوذ مخ په زیاتېدو دی، او امریکا لاس په کار شوې سو د روسیې د نفوذ د پیاوړتیا مخنیوی وکړي.